السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د 1403 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدي 14مه او د 2025 کال د جنوري 2مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا په نیو اورلینز ښار کې پر خلکو د موټر خېجولو پرونی پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته پورته شوی. رویټرز خبری آژانس ویلي چې د موټر په وسیله دغه بریدګر 20 کلن شمس الدین جبار یاد شوی چې د امریکا د پاوز پخوانی کارکوونکی و او افغانستان کې هم د امریکا لپاره پوځي دنده ترسره کړې. جبار چې ویل کېږي موټر کې د اسلامي دولت ډلې یادایش بیرغ موندل شوی، پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی دی. پیښه چې شاوخوا 13 کسان پکې ټپیان شوي، د نوي کال په لومړیو ساعتونو کې د نیو ایرلینز ښار هغې سیمه کې شوې چې د لرغوني قدامت او هلته د بارونو د موجودیت له کبله ګڼ شمیر ګرځندویان ورمات وي. د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې اف بی آی ویلي د بریدګر له موټره وسلې او یوه احتمالي چاودیدونکې وسیله ترلاسه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن د افغانستان په 13 ولایتونو کې د واورو او بارانونو د ورېدو وړاندوینه کړې ده. د دې وزارت د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم له نیمروز پرته به په نورو ټولو ولایتونو کې د ورښتونو امکانات وي. د هوا پیژندنې د ادارې په خبرپاڼه کې چې پرون خپره شوې راغلي چې په ځینو سیمو کې به له 100 تر 500 سانتي متره پورې واوره وورېږي او په ځینو ولایتونو کې له 500 تر 500 ملي متره پورې د باران د ورېدو اټکل دی. طالبانو د افغانستان په 2 ولایتونو کې 4 تنه په درو وهلي دي. د طالبانو د سترې محکمې په خبرپاڼه کې راغلي چې یو ښځه او یو سړی له کوره د تېښتې په تور پرون د کندز په قلیزال ولسوالۍ کې په درو وهل شول. دا 2 تنه په ورته وخت کې په 4 میاشتې زندان محکوم شوي. بل ورته 2 تنه د غلا په تور په پکتیا کې پرون 9 درې وهل شوي او هر یو په 2 کاله باندې محکوم شوی دی. ایران د کرچ په ښار کې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ یو افغان اعدام کړ. د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان خبر ورکړی چې د امین په نوم یو افغان له 2 تنو نورو سره په قزل حصار زندان کې پرون اعدام شو. د بشري حقونو د سازمان زیاتوي چې امین 2 کاله مخکې د قتل په تور نیول شوی و. بلورته سعودي عربستان شپږ ایرانیان اعدام کړي دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې پرته له دې چې د اعدام نیټه مشخصه کړي، وویل چې دا ایرانیان د مخدره موادو د قاچاق په تور د دمام په ښار کې اعدام شوي. د فرانس پرس آژانس د راپور له مخې سعودي عربستان په 2023 کال کې 118 کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور اعدام کړي دي. د امریکا په لاس ویګاس کې د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ اړوند د یو هوټل مخې ته د ټسلا کمپنۍ د یو موټر چاودنې یو تن وژلی او و نورې ژوبل کړي دي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د لاس ویګاس پولیسو خبریالانو ته ویلي دغه برېښنایي موټر د چاودنې پر مهال د هوټل دروازې ښیښهیي دروازې ته نږدې و. پیښه پرون چهارشنبه شوې ده، خو تر اوسه کره معلومه نه ده چې چاودنه د تخنیکي ستونزې له کبله شوې او که ترهګریزه پیښه وه. د ټسلا کمپنۍ مشر ایلان ماسک بیا پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلي چې چاودنه ممکن موټر کې د ځای پر ځای شوي بم یا هم د اورلوبې له کبله رامنځته شوی وي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې شیعه او سنی مشرانو پرون د نوي میلادي کال په لومړۍ نیټه د سولې او تړون لاسلیک کړ چې له مخې دایمي اوربان ته لاره هواره شي. د تیرو دریو میاشتو په ترڅ کې د مځکې پر سر د اختلافاتو له امله د دواړو لورو ترمنځ ترسلو ډیر کسان وژل شوي دي. او ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ ټیسټ لوبه پیل شي. د کرکټ دا 15 ورځنۍ لوبه د زیمبابوې په بلاویا ښار کې د کابل په وخت د غرمې 2:30 بجې پیلېږي. دا وو خبرونه. اوس هم د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې د خبریدونکو راپورونو نوملړ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د پام وړ کمه شوې. د سوداګرۍ خونه یې اندېښمنه کړې ده.
زما ولندیز پاکستانی چارواکو او افغاني چارواکو ته دغه دي چې د ملتونو ګچ ته وګوري، ځکه چې حکومتونه ځي او راځي.
افغانستان کې تیر کال سلګونه کسان د ماین چاودنو وژلي او ټپیان کړي دي. د ماینونو معلولان بدې ورځې ګالي.
په دواړو پښو معذوره هم یم، د بم په چاودنه کې مې دواړه پښې هم له لاسه ورکړي، څوارلس پنځلس سره کورنۍ مسؤول هم یم.
د سعودي او ایران اړیکې یو ځل بیا ترینګلې شوې ده، وروسته تر دې چې ریاض د څو ایرانیانو د اعدام خبر ورکړ. پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو نوې لړۍ، تازه لسګونه کسان یو کام ته لېږدول شوي چې افغانستان ته ډیپورت شي.
د ډی سي دفتر ته راغلم او غوښتل مې چې نوسي واخلم، ویزه مې نه وه، زه پولیسو ونیولم، بېګاهیې جیکان ته راوستیم. دلته د ژوند تېرولو لپاره هېڅ وسایل نشته.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګې ته خراغلی په دې هیله چې د خبری مجلې تر پایه را سره پاتې شئ. 15 بجې او شپږ دقیقې دی راځو د خبرونې د سر راپور ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2015 کال کې د سوداګرۍ د کچې خورا کمېدو ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې اندېښنه ښکاره کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2024 کال کې هم د وړم کال پرتله تجارت د شاوخوا یو میلیارد ډالرو په ارزښت کم شو. د سوداګرۍ خونه وایي که وضعیت همداسې دوام لري 2025 کال کې به تر دې هم د سوداګرۍ کچه کمه شي، چې د پټکو د دواړو هیوادونو د ولسونو په زیان کار دی. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې په باور د افغانستان او پاکستان ترمنځ صادرات او واردات د وروستیو څو لسیزو په ترڅ کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې دي. د راپورونو له مخې وړم کال د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت څه باندې 2 میلیارد ډالرو ته رسېدلی و، چې په 2024 کال کې نیم پونی مشو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مشرتابه غړی آزرخ حافظي، چې په 2006 کال کې د افغان پاک د سوداګرۍ ګډه خونه جوړه کړې وه، ازادي راډیو ته وویل چې د هغه مهال هم د کابل او اسلام آباد له چارواکو غوښتي وو چې د خپلو ولسونو غم وکړي.
زما ولندیز پاکستاني چارواکو او افغاني چارواکو ته دغه دي چې د ملتونو ګچ ته وګوري، ځکه چې حکومتونه ځي او راځي. نن یو حکومت وي، سبا بل حکومت وي.
نړیوال بانک د نومبر په وروستۍ اونۍ کې په یوه راپور کې له پاکستان سره د افغانستان د صادراتو ستونزه، د اسلام آباد د سوداګرۍ په تګلارو کې بدلون، او د پاکستان لخوا د افغانستان په تازه وچو میوو او ټولو زراعتي محصولاتو لوړه مالیه اخیستل ګڼي. د نړیوال بانک د راپور له مخې د افغانستان صادرات د 2024 کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د وړم کال همدې مودې په پرتله 14% کې کم شوې دي، چې اصلي علت یې د پاکستان له لوري د افغانستان پر صادراتو د مالیاتو زیاتېدل دي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کتونکي دا وړاندیز کوي چې افغانستان باید د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستان پرته په نورو هیوادونو تکیه وکړي. له دې ډلې د پوهنتون استاد تاج محمد تلاش ازادي راډیو ته وویل
که پاکستان دا مشکلات جوړوي، بیا نه تنها خپل اقتصاد ته زیان ده، بلکې افغانستان ته هم زیان رسیږي. هیواد دننه حکومت ته ضرورت ده چې موږ باید انحصاري اقتصاد و پاکستان ته ونه لرو، بلکې منځنۍ آسیا ته، ایران ته، ترکیه ته، هند ته، قزاقستان ته، او همدارنګه د چابهار د بندر للارې نه نور ترانزیت مختلفو آسیایي د منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته باید ولرو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه خبرداري ورکوي که چیرته د افغانستان او پاکستان چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د شوالي لپاره هڅې ونه کړي، د دې تجارت کچه به په روان 2025 کال کې د 2024 په پرتله چې نیمایي ته رسېدلې نوره ډېره ښکته شي.
و موردل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه کمه شوې او د سوداګرۍ خونه وایي که شرایط او وضعیت همداسې دوام وکړي، په نوي 2025 کال کې به هم د سوداګرۍ کچه کمه وي، چې دا د دواړو ولسونو په زیان کار دی. بلورته په افغانستان کې له لوړو زده کړو یو شمېر فارغ شوي ځوانان وایي چې له فراغت وروسته د بیکارۍ له ستونزو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې تحصیلي اسناد لري خو د کار زمینه ورته نشته. د اقتصادي چارو پوهان ټینګار کوي چې حکومتونه ځوانانو ته د کاري زمینو د برابرولو مسؤلیت لري. تفصیل په دې راپور کې.
ما در شرایط اقتصادی خیلی بده.
د پروان ولایت اوسیدون کې میلاد وای نږدې یو کال کېږي چې د ژورنالیزم له پونځي فارغ شوی، خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې د خپلې رشتې مطابق دنده ومومي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او که کار ورته پیدا نشي اړ دی چې د کار د موندلو په لټه ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي.
روز به روز هوا در حال سرد شدن است.
هوا سرد شوی ده خو موږ د کور د ګرمول لپاره آن لرګي نه لرو. اقتصادي حالت مو کمزورې ده. د ژوند شرایط ډېر سخت دي. په تېره بیا د ځوانانو لپاره چې بیکاره دي، که حالت همداسې دوام وکړي او موږ د خپلې رشتې مطابق یا له رشتې خلاف دنده پیدا نه کړو، آن اړ کېږو چې د ناقانوني لارونه په ګټې اخیستنې بهر ته ولاړ شو. که دا سفر زموږ د سر په بدل هم تمامېږي، خو موږ مجبور یو، ځکه باید د کورنۍ لپاره
با جان
خود
بازی بکنیم.
د ننګرهار ولایت شفیق چلی او خصوصي په هنتون څخه د اداري او ډیپلوماسي په برخه کې فارغ شوی وای، لدی عمل مایوس دی چې دنده نشي پیدا کولای.
او دا ډیر سخت ساتم چې کله سره خپل مسلک دنده لاسته را نه وړي، ځکه د تحصیلي دوره ډیره سخت دوره وي. د یو محصل لپاره غربت، فقر، کل ته قلم ته ضرورت وي، کله به قلم و کله به نو کتابچه، همداسې کتابونه، بالاخره بیا بې فائدې شي. څلور کاله تحصیل وکړه، بې فائدې شي، سړی ډېر زیات مایوسه کېږي. کله کله خو زړه غواړي چې د خپل اسناد ایسته وسوځو.
دغه ځوانان د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته کاري زمینې برابرې کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید د خصوصي سکتور په مرسته لوستو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. له ډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل،
نو حکومت مسولیت لري چې ځوانانو لپاره کار پیدا کړي، ځکه چې ځوانان راتلونکي نسلونه دي او دوی وطن او هیواد دوی پورې اړه لري. نو که چېرته دوی دننه په افغانستان کې کار ورته پیدا نشي، نو خامخا د کادرونه زموږ دي. هم حکومت وظیفه لري، هم ملت وظیفه لري. نو په څنګه حکومتونه تلاش کوي چې سکتور خصوصي حمایت کړي، ترڅو چې سکتور خصوصي دوی ته زمینه د کار او اشتغال مهیا کړي.
په افغانستان کې له لوړو زده کړو فارغ یو شمېر کسان ادعا کوي چې طالبان حکومت په ادارو کې استخدام د اړیکو پر بنسټ ترسره کیږي او د لوړو زده کړو لرونکي کسان چې په شرایطو هم برابر وي له پامه غورځول کیږي. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تیره اونۍ د کابل پوهنتون د درویزره محصلینو د فراغت په یو غونډه کې وویل چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دوی حکومت درې څلوېښت زره د لوړو زده کړو لرونکو کسان د آزاد رقابت له لارې په دندو ګمارلي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نوموړي ټینګار کړی چې دوی تل څه کوي چې د لوړو زده کړو لرونکو کسانو ته کاري زمینې برابرې کړي. خو ظاهرا لیدل کېږي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې بیکاري زیاته شوې او زیات شمېر مسلکي او اکاډمیک کدرونه د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او د نسبتا ښه ژوند په هیله یې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته پناه وړې ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته.
اوریدونکو را سره پاتې شئ. وړاندې به دا هم واوري چې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې نن د واورو او باران وړاندوینه شوې ده. دا چې څومره واوري ورېږي د هوا پیژندنې ادارو په اړه څه ویلي وړاندې درته په دې اړه تفصیلي راپور راځي. خو اوس ورځو دې ته چې د سره سلید نړیواله کمیټه وایي په 2024 کال کې په ټول افغانستان کې د چاودیدونکو توکو له امله تر 450 زیاتو افغانانو ته مرګ ژوبله وخته چې ډیری ماشومان وو. دغه کمیټې د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې افغانستان لا هم د ناچاو د توکو په وړاندې یو زیانګالی هیواد دی. بلخوا په ماینونو او خطرناکو چاودیدونکو توکو کې ژوبل شوي افغانان وایي چې په خپل ژوند کې له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي او د ملاتړ څوک نشته. تفصیل له فیروزی عزیزی ناورو.
د بم په چاودنه کې مې دواړه په خیم نه لاس اور کړی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی رحیم و اوس په لکړو ګرځي او وای په خپل ژوند کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دی.
او حتی هغه دغه ته مهم وسنه کېږي خوراکي توکو ته او په دواړو په خو مازوره هم یم. د بم په چاودنه کې مې دواړه په خیم نه لاس اور کړی. څوارلس پنځلس سره کورنۍ مسولم یم، بل مې ګټې هم څوک نشته.
د کابل ښار اوسیدونکی نوراغا هم ورته کیسه لري.
جمعین په چاودنه کې مې دواړه په خېل لاس اور کړي دي او یو سترګ او را سره په څنګ کې یو څو ملګري هم را سره زخمیان شول. په حقیقت کې په افغانستان کې خو ډېر زیات ستونزې دي. دلته اصلا انساني حقوق مالون ته بيخي نه پټولنه کې څوک ورته ورکی او نه په دولت کې پټولنه کې دا اکثر بدرنګ فکر کې هغه ستونزې مشکلات چې د مالول د تګ ورتک دي او اقتصادي مشکلات دي تعلیم ستونزه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC د سه‌شنبې په ورځ د ډسمبر په 1 د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په تیر 2024 کال کې په ټول افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو په چاودنه کې 455 ملکی افغانانو ته مرګزوبله اوښتی ده. دغې کمیټې ویلي دا مرګزوبله د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو په 234 پیښو کې رامنځته سوې ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې که څه هم نه دي ویلي چې په دې شمېر کې څومره کسان وژل سوي او څومره یې ټپیان دي، خو زیاته کړې ده چې د قربانیانو له ډلې 359 یوازې ماشومان دي. خو د دغې کمیټې په خبره دوی په تیر یو کال کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د چاودیدونکو توکو د خطرونو په اړه 240,000 افغانانو ته چې ډېری ماشومان دي د عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي دي. ICRC په افغانستان کې د ښځو، ماشومانو او معلولینو په ګډون د زیانګالو ډلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له نړیوالې ټولنې یې اړمنو خلکو ته د اوږدمهاله مرستو په رسولو ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د یو شمېر موسسو مسؤلین وایي سره له دې چې په دې برخه کې لا زیات کار ته اړتیا ده، خو د بودجې له کمښت سره مخ دي. METC چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو موسسو څارونکې او همغږي کوونکې اداره ده، یو مسؤل محمد یوسف یوسفی ازادي راډیو ته وویل
کمبود بودجه متاسفانه که دوناره اکثرا کمکای خدا که قسم که در وقت دوران سابق بود کمکای خدا کم کردیم.
اوس محل د بودجه له کمخ سره ډیر مخ یو، ځکه دوناران یا نیملاتړي د تیرو وختونو په شان مرستې نه کوي. که چیرې دوناران مرستې وکړي موږ به له ماینونو ډکې هغه ساحې چې لومړیتوبونو کې مودي پاکې کړو تر څو وکولی شو لږ تر لږه دا ملکي مرګ ژوبې راکمې کړو. خو که دې موسسو ته بودجه ورنه کړل شي کیدای شي دا تلفات تر ډیرو کلونو دوام وکړي.
یوسفی په خبره دا مهال په ټول افغانستان کې ټولې 9 د ماین پاکۍ مؤسسې فعال دي چې درې بهرنۍ او شپږ نورې کورنۍ مؤسسې دي. د ده په خبره دا مؤسسې 2500 کارکوونکي لري. د یادونې ده چې د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال پروګرام یا ICBL د 13 نومبر میاشتې په 6 په خپل یو راپور کې افغانستان له میانمار او سوریې وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماینونو له امله یې خلکو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتی وه. دغې نړیوالې ادارې ویلي چې په تیر 2023 کال کې ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 650 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتېشونو او هم له وړاندې ښخ شوي ماینونه یې وخت په وخت وګړو ته مرګ ژوبلې اړوي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د ایران او سعودي عربستان ترمن سیاسي اړیکې یو ځل بیا خړې پړې شوې دا وروسته تر دې چې سعودي عربستان په ایران کې سعودي عربستان پر ریاض کې د یو شمېر ایرانیانو د اعدام خبر ورکړ. تفصیل له احمد شبر اورو.
ایران په تهران کې د سوریا عربستان سفیر وروسته تر دې هزار کړ چې ریاض د شپږو ایرانیانو د اعدام خبر خپور کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د ریاض سفیر ته اعتراض لیک وسپاره. په دې لیک کې راغلی دي چې تهران د ریاض دا اقدام په کلکه غندي او دا نه د منلو دی او نه هم له نړیوالو قوانینو سره سم عمل دی. د سعودي عربستان خبري آژانس واس د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په وینا د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې دغه ایرانیان سعودي عربستان ته د 400 قاچاق په جرم د دمام په ښار کې اعدام شوي دي. د عربستان د کورنیو چارو د وزارت په بیان کې د دې کسانو د اعدام مشخصې نیټې ته اشاره نه ده شوې. د فرانس پریس آژانس د راپور له مخې سعودي عربستان په 2024 کال کې 338 تنه اعدام کړي دي. د دغو اعدام شویو له ډلې نږدې 130 تنه بهرنیان دي. په بهرنیانو کې تر ټولو ډیر د یمن دي چې 25 تنو ته رسیږي. ورپسې د پاکستان 40 تنه اعدام کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان چې له 1990 کلونو راهیسې په سعودي عربستان کې د اعدام شویو اسناد ثبتوي ویلي دي چې په 1995 کال کې ریاض 192 او په 2020 کال کې 186 تنه اعدام کړي وو چې له دې پرته په تیرو نږدې 150 کلونو کې پروسږ کال ریاض ډېر کسان اعدام کړي دي. په 2024 کال کې د اعدام شویو له ډلې 112 تنه د مخدر موادو د قاچاق په تور اعدام شوي دي.
سعودي عربستان د کپتاګون پونم د مخدر موادو په یو بازار بدل شوې ده. د نشي مواد د سوریه د کورنی جګړې پر مهال په سوریه کې جوړېدل. د سپتمبر په میاشت کې تر دې شو ډیرو عربي هیوادونو او د بشري حقوقو نړیوالو مؤسسو د مخدر موادو په جرم د اعدامونو پر زیاتوالي اعتراض وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان چې هر کال د نړۍ په هیوادونو کې د اعدام شویو شمیرې خپروي د 2024 کال شمیرې لا نه دي خپرې کړي، خو وړم کال په نړۍ کې تر ټولو ډیر کسان په چین کې، بیا په ایران او ورپسې په سعودي عربستان کې اعدام شوي وو.
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به درته دا راپور په سر کې راوخلو چې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې نن د واورې او د باران د ورېدو احتمال شته. دغه وړاندوینه د طالبانو اړوندو ادارو کړي چې تفصیل یې له سنا کاکړه اورو.
په ټول افغانستان کې د سختو واورو، بارانونو او تیزو بادونو خبرداری ته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو متفاوت غبرګونونه. د طالبانو د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د جدې په 13 نیټه د افغانستان تر دېرش ولایتونو کې دا وړاندوینه کړې. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې یو شمېر خلک چې لا هم د کال لومړۍ واورې ته په تمه دي خوښ دي، او د واورې ورېدل د وچکالۍ د کمېدو او د اوبو د کمښت ښه کېدو نښه ګڼي. د هرات ولایت د جبرایل ولسوالۍ اوسېدونکي نصرالله ازادي راډیو ته وویل:
ډیر خوشحاله یو چې واوره ووریږي، دا وچکالی ختم شي. تیر کال ساګانې او بمبې وچې شوې وې، په اوبو پسې سرګردانه ګرځېدو.
خدا خوښي د ټولو لپاره یو شان نه ده. د واورې په ورېدو او د هوا په لاسړېدو د بېوزلو کورنیو اندېښنې څو چنده کېږي. د کابل ولایت اوسېدونکي قیوم ازادي راډیو ته وویل:
ټول ورځ په دې کراچۍ کې کار کوم، کله 100 روپۍ جوړوي او کله 50 روپۍ جوړوي. د ژمي لپاره مې لرګي هم نه دی اخیستي. روزانه چې کوم پیسې لاسته راوړم، د دې پیسو په مقابل کې د ما د فامیل د یو غذا هم نه جوړوي.
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکي صدیق الله هم ازادي راډیو ته وویل:
له سهاره تر مخامه ګرځو، کار نشته. ټول خلک سرګردانه کړل، د کارموندنې یوه زمینه نه برابروي. له یوې خوا ژمی او سړه هوا، له بلې خوا کور کې هیڅ شی نشته. حیرانه یو چې څه وکړو، لوړې بیې هم خپل حد ته رسیدلي.
د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اروزگان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکندی، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو او سالنګونه پر ډیر شر د واورې، باران او تیزو بادونو شاهدان وي. په دې خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې په بیلابیلو سیمو کې د واورې اندازه له 100 تر 500 سانتي مترو، د باران د 1500 ملي مترو ترمنځ، او د باد سرعت به په ساعت کې له 530 کیلومترو پورې وي. او په تودو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو د احتمال په اړه هم خبرداری ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي او بېکاري زیاته شوې، او د سختو ورښتونو او مرګونو سیلابونو په ګډون اقلیمي بدلونونو د دغه هېواد اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن کړی دی. افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له امله سخت زیانمند شوی، او په وروستیو میاشتو کې سخت بارانونه تجربه کړي او سیلابونو خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل تکړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوریدونکو، ورو ورو د دغه خبری مجلې د پښې بوته نږدې کیږي. وړاندې تاسو پیغامونه هم خپل دوته چمتو دي، خو اوس روستای راپور اخلو. هغه دا چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشار نوې لړۍ پیل شوې ده. تازه لزګونه کسان نیول شوي او افغانستان ته د ډیپورت لپاره یو کم تعلیق ډول شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په اسلام آباد کې د پولیسو لوري په تیرو دوه ورځو کې د لسګونه بی اسناد نیول شوي افغان کډوالو لډل یو شمیر وایي دوی حج کم ته انتقال شوي کوم ځای چې د دوی په خبره کډوال ورنه افغانستان ته ستنول کیږي. له دوی څخه یو تن چې د پیټو په نوم امریکا ته د تګ کیس هم لري وایي دوه ورځې مخکې د ان او سی یا په اسلام آباد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د اخیستلو لپاره د ډي سي دفتر ته تللی و خو د پولیسو له لوري ونیول شو. د چینی غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
حجی کیم کې زمونږ د ډوډۍ بندوبست هم نه و، بل یخنۍ دومره زیاته یخنۍ وه چې حد یې نه و. دوی اوس مونږ ته وایي چې تاسو ریپورټ کوو، نو زما هم پیټو کیس دی. که چېرته مونږ دوی ریپورټ کړو نو هلته زمونږ د سر خطر دی، او بل دا چې دلته زمونږ کورنۍ دي، زمونږ کورنۍ پاتې کیږي، بچې مو دي، اولادونه مو دي.
دې کم کې یو بل افغان کډوال رحیم الله چې دا هم د اسنادو د نه لرلو په تور تازه د پاکستاني پولیسو له لوري نیول شوی ازادي راډیو ته وویل
ډي سي دفتر ته راغلم او غوښتل مې چې نوسي واخلم، ویزا مې نه وه، زه پولیسو ونیولم. بېګا یې جیکان ته راوستې یم، دلته د ژوند تېرولو لپاره هېڅ وسایل نشته. بېګا شپه مونږ په ډېرې یخنۍ سره تېره کړې، تقریبا مونږ اویا اتیا کسان نیول شوي. اوس راته دوی وایي چې تاسو ریپورټ کوو.
یو شمیر نورو افغان کډوالو هم له ازادي راډیو سره ورته اندېښنې شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جنورۍ اوله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له لوري په اسلام آباد کې د پاتې کېدو لپاره افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسېد. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د 2024 کال د نومبر په پای کې اعلان وکړ چې د ډسمبر له 1 وروسته هیڅ افغان وګړی نشي کولای له اجازه لیک یا ان او سی سند پرته په اسلام آباد کې ووسیږي. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې ډیری افغانان چې د ویزو موده پای ته رسیدلې او د شارپ ټوکن لري ان او سی نشي ترلاسه کولای. د دې شورا سرپرست میوند آدمی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې د پولیسو له لوري لا اتیا تر نوي افغان کډوال د اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوي چې اوس یې حج کم ته انتقال کړي. دی وایي د نیول شویو کسانو د خوشي کولو په برخه کې د دوی هڅو هم تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
او دوی ټول حاجی کمپ په نامه سی کمپ ده، هلته وړل سوي دي. دوی اکثرا 95% یا 98% دوی د شارپ یا په یونیسیار کې هم ثبت دي، او دوی کیسونه لري، کیس نمبرونه لري، او داسې ویل سوي دي. او دغه مهاجرینو سره زموږ په تماس کې یو، هغوی ته ویل سوي وو تاسو مونږ ریپورټ کوو افغانستان ته مو لیږو. دا به د مونږ دپاره، د دوی دپاره، د ټولو دپاره ډېره سخته وي چې دوی افغانستان ته لاړ شي او فامیلونه یې دلته پاتې شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه ځینو پاکستاني حکومتي سرچینو ډېر ژر د هغو افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د پیل کېدو خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ACC استوګن دي. ACC د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 8,40,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ تیزه کړه. تازه پرون د طالبانو د حکومت تر واک لاندې باختر اژانس خبر ورکړ چې په تیر میلادي کال کې له پاکستان، ایران او ترکیې نه نږدې 1,000,000 افغان کډوال په خپله خوښه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت ویلي چې په دغه هیواد کې له 1.1 میلیونو ډېر بی اسناد افغان کډوال ژوند کوي او دا ټول به له خپلې خاورې وباسي.
د رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د کرتول علاقه د کاریز د کلي اوسېدونکی یم. دغه مسافر سی جیوه ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړ کړي، نو بیا هلته په ایران کې ګزاره کوي، بیا نو بیرته هلته د ایران حکومت یې ګروي. دا په څه خاطر بیرته ګروي چې پاسپورټ وچیري یا جینې اخلي؟ دا ولې دغه کوي؟ هم په افغانستان کې دلته پوره پاسپورټ مصرف وکوي، هم پوره ویزه مصرف وکوي، او هلته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ وچیري. دا ولې؟ دا په څه خاطر؟ دا غږ ولې د افغانانو نه اورېدل کیږي؟ دا ولې دونه ژلن کیږي؟ پاسپورټونه مدارک لري، یو قانوني ولاړ شي هلته بیا پاسپورټ وچیري. دا ولې وچیري؟ دا غږ باید واورېدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منچکا صحرا د ټلیفونونه کار نه کوي، شبکې نسته، نو ډېر لرې ځای ټلیفون د پاره ځو. اوس په الحاله زغره ته راختلی یم، دلته غره ته چې راوخې جو بیا ټلیفون کار کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زید زابل ولایت ترغنداب ولسوالی کرتود علاقه د کاریز کلی اوسیدونکو یم.
زما دغه یو پیغام د ازادي رادیو وخت باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام موږ ماشونه پاتې دي. زموږ زحمت کښلی ده، په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا موسسه کې مو کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي، ورسو دفتر ته وایي ستاسې پیسې ګرځولي دي، بانکي جهاني ګرځولي دي او که ستاسې پیسې کنګل دي. زموږ پیسې موږ ته نه راته رسیږي، موږ زحمتونه کښلي دي، تکلیفونه هم کړي دي، بچان راپسې دي. نو زموږ غږ دې تر مسؤلینو پورې ورسیږي، یو څوک زموږ غږ نه اوري، موږ غږ باید تر مسؤلینو پورې ورسیږي چې دا زموږ ماشینه راته راکړي. وسلام، ډېره ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.